سلامونه او خیچاری ازادي رادیو اوریدو د سات خبرونه د اسرائیل دفاع وزارت وایي د ایران لخوا پر دوی توغول شوی او 300 ډرون او توغندیو 99 سلنه یې لمنځه وړي دي. د دې وزارت وایان دانیل هګاری ویلي له ډرون او توغندیو یو یې هم د دوی هوایي حریم ته نه دی ننوتی او یوازې یو سلس توغول شوی بالستیک توغندي د هوایي ځواکونو د نواتی هم په اډې لګېدلی چې د نوموړي له قوله لږ زیان یې اړولی دی. د اسرائیل دفاع وزارت په دې حمله کې د یو ماشوم د زخمي کېدو خبر تایید کړی دی. د اسرائیل دفاع وزارت وایانده هم ویلي دي چې د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره به هر عمل چې اړتیاوي وي وکړي. په خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت نه سهار یوې اعلامیه کې دا حمله د ایران د ملي ګټو او ارضي تمامیت له پلوه خپل مشروع ځواب بللی دی. په اسرائیل حمله وروسته د برید په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا حمله غندلی او وایي د سیمې په کچه د ویجاړوونکي زیاتوالي د رښتینې خطر په اړه ژور اندېښمن دی. ښاغلي ګوتریش زیاته کړي نه سیمه او نه نړۍ د بلې جګړې توان لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي له ټولو خوا غوښتي چې د هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې په منځني ختیځ کې د لوی نظامي ټکر لامل کېدای شي. هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د منځني ختیځ وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وړې مشر وینیسا فرایزر په خپل اکسپاند لیکلي دي غونډې په اړه غوښتنه په ملګرو ملتونو تونو کې د اسرائیلو د استازي لخوا تر لاسه کړی ده. که څه هم د امریکا جمهور رئیس له دې بریدو وروسته د خپل ملي امنیت ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې. تر څنګ سپینې ماڼۍ یو اعلامیه کې لیکلي چې دوی اسرائیلو سره مرسته وکړه چې نږدې ټول راتلونکي ډرون او توغندي له منځه یوسي. د اعلامیه کې د جمهور رئیس بایدن له قوله لیکل شوي چې سبا به د G7 مشران راوبولي څو د ایران د دې کړنې ډیپلوماټیک ځواب هم غږې کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړې اعلامیه کې د دې کړکېچ له امله په سیمه کې د جدي عواقبو په اړه خبرداري ورکړې. هغه خبره چې د چین د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې کړې ده. روپیه ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم په اسرائیل حمله غندلی او د نه منلو وړ یې بللی. هغه د حمله په سیمه کې د بیمخینې کړکېچ د زیاتېدو او امنیت لپاره خطر بللی. جرمني، برېټانیا او یو شمېر نورو هیوادونو هم په اسرائیل د ایران حملې ته غبرګون ښودلی او په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په کابل کې په چریکي عملیاتو کې دوه طالبان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د جبهې په یو اعلامیه کې چې نن سهار خبره کړې دا کړي چې تېر ماښام اته بجې چریکیانو د کارتینو په سیمه کې د طالبانو هغه موټر په نښه کړی چې د دوی استخباراتو غړي یې لېږدول. د افغانستان د ازادۍ جبهې دا هم ویلي چې په دې برید کې د طالبانو موټر هم له منځه وړی دی. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د ازادۍ جبهې پرون هم ادعا کړې وه چې د کابل د ارتل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر په نښه کړي وو چې پکې یو طالب عسکر وژلی و او درې نور یې ټپیان. د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس وایي د هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90% زیاتوي. جمشید شایانفر ایرانی رسنیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري د 90% خورا بېوزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هېڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري. د ایران حکومت په وروستیو کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایراني وګړو 100% زیات فیس ورکړي. او پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې د جوړېدا وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډ او ځان سره مخامخ شوی. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته پرون د دې هیواد حکومت کې ځینې سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړېدا له دې امله ځنډېدلې چې کوم هیواد باید په دې ډله کې شامل وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د فبروري په 13 او 19 د دوحې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د داسې یوې ډلې د جوړېدو وړاندیز کړی و. دا خبرونه
کله مو کوم د جنو راپورونو لمخې د روژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دغو هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې پروسه شکل د 12 میاشتو په ترس کې 20 میلیارد ډالر دغه هیواد ته استول شوې دي او سش کال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهره د استول شویو پیسو دقیق شمیره شای سخت وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمیرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهره افغانستان ته نږدې 220 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنې کړي وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه لږ کم شو. د 2020 کال له اگست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیږلو اندازه کم شو، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو. چې څه باندې 15% پورې ورسید. په 2023 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالی مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خپرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. رابشم خپرونې میلمنو ته. آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو له مؤسسونو څخه دی. دوی د سکایپ له لارې راسره دی او دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څانګې ایډیټر داود خټک راسره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظي صاحب، د دې حوالې په برخه کې ما دې ته هم اشاره وکړله چې دقیقې شمیرې سخت دي چې څوک یې اټکل وکړي، او دا د ځینو راپورونو په اساس ما دې ته اشاره وکړه. که ستاسو نظر واخلم،
دا موضوع ما ډیر سړی وو. په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروې کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسېره شو. یو خو رسمي وو چې سویفت د سیستم څخه راته د ویسټر یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي، هغه شاوخوا $800 میلیون شاوخوا کې وو، او زیاتې پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې، او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره، هغوی د مرستې لپاره، او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکې څخه تر $1,000 پورې اجازه دي چې هر څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي، او په اتحادي اروپا کې هم دغسې، مخصوص په المان کې دغسې دی. دا پیسې یو اندازې کلیرنس درلودل، په دې معنا چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $10,000 دی یا یورو دی یا $10,000 دی یا دا دی، دا عیسایي مصر ټول کړی وي. د مالی حوالی هم چې یو اندازې هغه حوالی دي چې مجاز حوالی دي. مثال په توګه یو څوک بیرونی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، او هلته د دوی لاسرسي هغه ویسټر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالې څخه په اسانه توګه ګټې پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عربو او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه، او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین، یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري، دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او بیا یو اندازې سپتیږي. مثلا $300 او یورو یا $1,500 پورې سپتیږي هلته، او دا راپور مرکزي بانک ورکول کېږي. ما زیاتې پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کېږي، او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې، دا هم اکثرا نه سپتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسېره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا $900 میلیون نور همدغسې خلک یا ځان سره راوستل یا یې حوالې کولې د خدمات پولي یا صرافي. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلی د هغه سخاوتمند بهرمیشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
آفیسی صاحب وبخښئ، اوس تاسو څه اټکل کوئ؟ تقریبي مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللې وي؟
زه ګومان کوم چې دا به زیات شوي وي په څو دلایلو باندې. یو خو فقر ډېر زیات دی، او اړتیا ډېر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولی شول چې خپل ژوند په خپلې تیر کې، مثلا د دولت کارمندان ول، او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي، دا خلک هم اوس اړتیا لري، او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي، او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوي دي، چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول، هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا دوه میلیارد یا تقریبا درې میلیارده پورې شاوخوا رسېدلي وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
مننه خټک صاحب. د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګه، لیکن په دې روژه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څرنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل؟ د پېښور څه حال دی مثلا؟
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت، یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکار وي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیره ګرانه خبره ده. دویم خبره تاسو چې څنګه وکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی که مونږ یو کال موازنه کو، یو کال خو ډېر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کاله که مونږ موازنه کو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خوا باندې سیاسي ثبات نشته. په پاکستان کې بارنه سرمایه کاری چې ده هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیاته رقم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي. و د عام سړی حالت چې کله خکېږي هغه د پاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه وو چې په هغه کې روزګار ملاوېدل شو. هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدای دې چې لوی لوی صنعت لګېدلې دي، کارخانې لګېدلې دي په هغه کې، خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړوي، سړکونه جوړیږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو رېړې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسېدلی. بل په پاکستان کې د ډالر د کچې لوړېدو سره، وی روپۍ کچې پرېوتو سره، هغې سره هم د شیانو نرخونه چې دي، د روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شوه، سبزیانې او ترکارې شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده، یا دا هغه چې موږ ته په پښتو کې دیاړي وایو، هغه چې دا په هغې باندې ډېر زیات اثر نه دی پرېوتی چې هغه د زرو نه 1500 شوي دی یا د 1500 نه 2000 شوي دی د ورځې. خو که تاسو د عامو شیانو نرخونو ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 10 روپۍ کیلو اوس هغه په 150 روپۍ کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونو ته وګورئ په دغه حساب سره، که تاسو عام جامو ته وګورئ لکه په اختر کې خلک ماشومانو ته ځان ته، هغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې کتل چې یو جوړ سپلې جوړیږي په 400 کې د هغې قیمت 10000 روپۍ دی. نو دا خو
یو وخت ما په یاد 200 روپۍ به وې کنه،
یو وخت به دا 200 روپۍ. نو په دغه حساب سره خلک چې دي هغه خوشاله نه دي.
افیزی صاحب، د خټک صاحب څه خبره وکړه؟ شاید تاسو مر سره موافق یا سي طبي خبره ده. اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غواړي، لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه وادونو تر کا افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي، دا د دې سبب شوی دی چې هلته هغه بیخي د یو مخ قحطي رامنځته نشي او د بیخي قحطي مخه ونیول شي، او یا لکه فرضاً پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته. یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې، ممکن دا تر 400 هم واوړي، او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي. که څرنګه
د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي، پیچلي دي. د خټک صاحب اشاره ورته وکړله چې اول په همدا سیاسي ثبات نشتون خپله ډیر لوی عامل ګڼل کېدای شي. او په اني زمان کې پاکستان خو ډېر پوراول دي، پاس حکومتونه ډېر بیروي پیسې اخیستې دي. هغوی خو پاکستان ملت ډېر پوراول دي، تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پوراول دي، او دغه انترست ریت جیگیجی بیا آغا بحران لا تشدیدهی او بل دا چه دوی اقتصاد کر سیاست اغیز لندیدی نو پا دی خاطر مشکلات زیاد دیالتا پا افغانستان که هم دا تاریخی انقطاع یا گسستونه دی چه یا حکومت رازی شل کالا خلق زلخ که چیم دلتا دا قانون بی دا رسم و دود و دستوری بیا ناچاپ آغا حکومت ورک شی دا غصی چه هیس منطقه هم ورطا نپیدا کیری چه سرنگا یا وردو مثلا چه کلونه کلونه ورطا کار شوی دی پیو شپا که نسکور سی نو پا دی خاطر دا اقتصادی بیثباتی رامسته که پو افغانستان که او بل دا چه دی افغانستان بحران دی مشروعیت بحران دا پا دی معنی چه نوی حکومت کم چه دی کس هم دوی ادا که چه امنیت راوسی دی پا دینا پا افغانستان که او و یو سه اسلامی شریعت و پولیکیری او فساد لش سوی دی دوی دیاده چه دا باید تثبیت سی اما پا این زمان که دا تقریبا سکم دری کال اوز نجدید چه پورسی اما هیسی وادی دا او دی هیس بین نلی موسی افغانستان پرسپید نده پیزنده او زمرج اساسی لامل دی ورستپاتی والی چه مخ کم ورستپاتی ومرج او یو اقتصادی کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطح یې ډېر لوړ ساتل او په عین زمان کې دا ماکن تجارتي و ماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راتله او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېدې زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه یو چې نه و دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسیره کوي چې په هغه کښې د یو عامې سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو تر پایه پورې دا حکومتونه دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسیره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دي اول کم کار باید وکړو نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هېڅ شی هم نشته دی دا توکل پر خدای ځي او
بخشی سوال دلته اوسي یعنی آیا دغه له بهره چې میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې باعث شوی دی چې یو څه افغانۍ باثباته پاتې شي او عام خلک له ډېرې قحطۍ سره مخامخ نه شي
نه دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري یو دلیل یې دغه دی چې واردات زموږ لږ شوي دي تېر په پرسله تقریبا نیمایي ته رسېدلي دي او زموږ صادرات یو څه زیات شوي دي او په عین زمان کې هغه زیرمې استراتیژیک زیرمې د افغانستان چې زموږ د پیسې پشتوانه ده او د هغه پر بنسټ هغه ګرنتي لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی یعنی افغاني یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لویدلی دي غورځېدلی دي په دې خاطر دي چې د هغوی یولس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د دوه زره دیشتم کې شتون درلودل په مرکزي بانک کې او اوس هغه تقریبا درې اشاره اته میلیارد ته راټیټ شوی دي په دې خاطر باندې هغه پشتوانه هم کم شو نور بحرانونه هم رامنځته شو د هغوی کلدار مثلا دوه چنده یعنی پنځوس فیصد ولوید او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر څرګند څه دی لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي ځکه چې دا بیلانس د اثاري د هیواد برابري دوه اشر درې میلیارد زمات کال چې په کال دوه زره نولسم کښې پیسې راغلي دي اوس مهال ما ته داسې بریښي چې دوه نیم میلیارد تر درې میلیارده پورې راغلي وي او دا ډېر پیسې دي نیمایي د زموږ د ټول واردات دي نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي د ودې نه دی اما یو مسکن دی ډېر غښتلی مسکن دی ځکه ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا بینالمللي مؤسسات وایي چې زموږ د اټکل له مخې باید سږ کال په ژمي کښې که مرسته نه شي دومره خلک مري ولې خلک نه مري او یو لامل یې همدغه چې دا درې میلیارد ډالر چې د هغوی د مرستو په پرتله دوه چنده دي دلته غیر رسمی راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډېر ښه لګېږي نو په دې خاطر دا ډېر اهمیت لري په خصوصا سره په بیرنی ټوګه یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې دا خټک سره ویل دا اقتصادي ډیر او محل اثرات نه لري.
مننه افیسی صاحب. ل خوستا راپورت رو هلته په تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرضاً روژه ماتی برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماتی برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی، خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوزه یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 1200 خورانو ته البته هلته روژه ماتی برابروي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوي دي. خټک صاحب، په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي، هغه موقتي ستونزې یو څه ناسه هواروي کنه؟ یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نکوم شیبر سیب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی خودی یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونه نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو بهر هلته اغي داسې وړې وړې خلتی یخي پاغې کې 2 کیلو بوره پرتې، 1.5 کیلو پکې غوړی پرتې، 2 کیلو پکې چایا پرتې، داسې پکې دالونه پرتې، هغه پکې یخي او کسان راځي او اغي ته ورکي. او دا اورځ په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاسې اورځ لاس ورځې پاتې شي، نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نډیر نه مې پوي ځکه لاهور کې ماډیر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظ صاحب، که تاسو وایستئ فکر نه کوي چې دغه واړه خیراتونه که یوه لور ته موقتاً دکه خټک صاحب چې وویل چې یوه ورځ د یو چا نفس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفي تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا یې خیرات ته انتظار وي؟
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفي اغېزه ولري. کسان بد عادت دی، دا دروېزه خو په خپله شکار نه دی، اما دا د ډېر مجبوریت له مخې دی. ځکه چې که چېرې یو نفر چې یو اونۍ هېڅ شی نه دی خوړلي او د کلی ناکلی واښه خوري، خلک په ډېر وروسته پاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط تېرېږي، په هغه کې ډېر ښه کار دی. اوس تاسو لکه چې وفرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت و ګاز د افغانستان، همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان، دا په لپسې مثلا زر زر کس دو دو زر کسو لپاره دا بستی ویشي او د اتاق رهبری هیات او په این زمان کې د ستر تاجران د افغانستان دوی دا خپل مرستې جاری ساتي. که ستاسو پام وي دا د هرات د زلزلې لپاره ډېر کورونه جوړ شو دي. یوازې زموږ همکار د میرویس عزیزي اتاق 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړله او دا ډېرې پیسې دي، تقریبا 3 میلیون ډالر کېږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کامګار یې وکړل او نور. اما دا د اقتصادي ودې لپاره که مقصد نه لري، دا آنی موقتي او زودګذر دی.
د دې ترڅنګ حافظي صاحب، مثلا په افغانستان کې یو څه بل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی. مثلا په کابل کې، په کابل کې خیاطانو ویلې دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامې وروړې دي، ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامې وګنډي. ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود، له نورو ښارونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامې ګنډلو دود زیات شوی دی، خو د زنانه جامې بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظي صاحب بیا بېرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامع هغه پخوانی زموږ خپل عنعنوي جامع دي. هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته، هغوی هم اوس کمیس پرتو اغوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستلې، هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د لمانځه په وخت کې کېږي، بیا لونګي اخلي او دا شیان اخلي. دا بدل شوی دی یعنی مثلا زموږ واردات دی مخصوصا د دی رسمي افیشل ډریس چې دی دغه ډیر لږ دی ډیر لږ دی حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه رانیسي د بازار څخه دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا په هماغه محدود کالی ګندونکي وي چې مخکې کار کاوه اوس لس چنده شوي دي یا حداقل دوه چنده شوي شوي په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالۍ له مخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره یې هغه کول اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دي او په کور هر جامې چې واغوندي هماغه کفایت کوي د پاسل لري
لیکن په همدې برخه کې له حافظي صاحب نه دا پوښتنه وکړم. حافظي صاحب، ما په یو راپور کې دا لوستي وو چې په بنګلادیش کې مثلا دغه واړه صنعتونه رواج شوي دي او دا د دې باعث شو چې د بنګلادیش اقتصاد وده وکړي، لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه. دغه بهر میشتي که د افغانستان دي که د پاکستان دي، که چېرته دغه رقم واړه صنعتونه خپلو خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي، که یوه برخه مو په دې باندې کار وکړي، فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي؟
او وخت تاسو کول غواړم چې هر هیواد خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی، بنگلادیش بنگلادیش، بنگلادیش یو وړه مځکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات،
یو سلو شپېته میلیونه نفوس لري،
شپېته یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغوی ډېر مشکلات لري، هلته فقر ډېر زیات و، مخکې اوس خو ډېر کار دوی کړی دي. اوس د ټیکسټایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي، دا څه کې نساجي او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر ښه صورت لري، ښه براند دي. اولته خو ډېر کار شوی دی، او بل دا چې د صنایع سره آشنایي د پاکستان، هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا او ځینې نور استعماري هیوادونه چې تر استعمار لاندې ول، وایي چې د استعمار افسر لاشوهي تاریخ است. کله ناکله هغوی د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې شاله تشتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی و، دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو، خراب شو. خو په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شی دي، زموږ اهداف یا ګول څه شی دي، زموږ ټارګټ څه شی دي، او دغه لپاره وسایل د تواصل چې شي چې کوم لار خلار شو چې فلان دی لار شو او شه لاسرولونی ولرو. او ما ډیر وخت په دغه عقل هلیزری وکړل او سو یو مالفای رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب نه ولیکل، بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک ارخو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید و تاق یکو پات شویم دی افغانستان وما او دی سار که هم کوچیر وما. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او قطعه او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې یا په ترکیې اتاق سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندوستان سره، بیا مې دا وپوهېدل چې په افغانستان کې موږ داسې یو کلنلاره چې وي نه و. که د روسانو وخت و چې په افغانستان کې و، اول وخت د حزب ډیموکراتیک خلق غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي، خو بیا وروسته روسان راغلل، هر څه چې په مسکو کې کېدل دلته غوښتل پولي په افغانستان کې، خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کتوپیس کول، خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې و یا په بل هیواد کې، حتی کله ناکله دا د ولایتونو نومونه هغه مترجمین څخه هېرېدل چې هغه بدل کړي، او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلول، په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پات شو. موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ هغه مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو، دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
منه مننه خټک سب واړه سناتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان گجرات شو گجرواله شو لالا موسا شو سیالکوټ شو لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي په ملک دننم په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی هم دغه سې کتا سو لالا موسا گجرات گجرواله دي ته ورشي نو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي د چت والا پکی جوړیږي بیا د بجلی تارونه جوړیږي او دا د کورونو دننه او دغه اقتصادی حالت ډیر زیات خده په هغه خارونو کې د خلکو اقتصادی حالت خده او دا د روزګار پیدا کوو یو ذریعہ لکه په یو کور کې یو سند جوړ دی د پکینو ضروري نه چې د هغه کور یو کس وي بلکې هغه سره د گاوند 15 شپک کسان نور هم راځي خو دې ته اوس یو خطر شته یو هغه خطر دا دی او دا ما اوس چې کوم خپل ریسرچ کوم په هغه کې دا ما ته مخې ته راغی چې ما کراچۍ کې اوسو سندکارانو سره خبرې کولې نو هغه وایي چې هغه کورنۍ سند اوس په پاکستان کې د بربادۍ په لور باندې روان دی هغه وجه دا ده چې پاکستان حکومت د هغه سرپرستی نه کوي او هغه سره مرسته نه کوي بجلی ګرانه شوه یعنی د برق نرخونه چې دی هغه ډیر زیات ګران شي بیا بجلی شته دی نه او د چین نه ارزان سامانونه راځي چاغه د دې ځکه د جوړیدونکو سامانونو ډیر زیات ارزان دي خلک د چین سامانونو اخلي دا سامانونو نه اخلي دا خلک دا پاکستان خو واردات بیا ډیر نشته دی هغه صادرات زیاتی واردات نشته نو هغه سنتونه کني اسی ته هغه بیا یو موقع برابرۍ
مننه خټک صاحب حافظی صاحب له تاسو څخه مننه کوم لاوریدونکو هم منندوی يم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله او ویلې ده
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پاڼو سرونکو کوچنی اختر کو بختور زه سې چنوار هم د دې ونی و مې ورسته هر کله کو من خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غټ چټک الوتکه واز مویل چې 1100 مایل پر ساعت پرواز به وکولی شي نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د مانځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پیښې نه هم خبرې کوي تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته د اختر پیغامونه کې د جګړې ګواښونه ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په 40 میلیونه ډالري کڅوړو خرڅ شوي ښکاري
ګوري چې کفار مو خطا نه کی دا مفسدین مو خطا نه کی ورته بیدار اوسئ چل درته کوي ناکامه کوي مو بیل ډرونو به مو ناکامه کی اسلام به درته یوسي نظام به درته یوسي
آل جنبش یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان از ملت مردمشان از فلسطینیا از همه نیروهای حماس یاد بگیره
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن هر زعیم هر والی هر وزیر هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد
یه وقت در خود طالبان و سیاستوالو جلال منزنه در اکثر څنګه پیدا مانی کندهار ایگا دا حمید کرزی کورا و دا حکمتیار کور که پا بیلابیل و امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمنزله د هیواد په زندانونو کې 1400 خزینه بندیانې طالبان وایي هیڅوک یې نه شکنجه کړي بلکې 1400 بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندې بندیانې دي د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوی زده کړې ترتیب ته برابر کړې
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي.
سوالونه او سوچونه دي چې اوس د داسې بجن یا داسې څوک نه وي پیدا شوی چې موږ د افغان کډوال مزه واړو. یوه غټه وسله چې وه هغه ملګرو ملتونه وو یا نتیار وو او خیریه ادارې وې هغه هم په دې کې پاتې راغلي.
د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر اسیاسیونو زیاتره اختریس پیغامونه په سیاسي خبرداري او ګواښونو خلاصه وو. د طالبانو ځای ملای وطلا اخون په خپلو پلګانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغات او تفرقه اچوي. ملای بطلا نه دی ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بې له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګوري ملک دې خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو که داسې وایي چې ملک دا سیاستګر وایي، ملک د بشریت ضد وایي او مل ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا پر موږ ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولای، موږ به اعدامولی، موږ به وژلی. خو دا راته جوړه وکړه، نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګوري موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګوري افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د خواسه خو معاف یاست. د دې بعده به تاسو موږ پیغور لاندو خدا.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریس پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قایمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ضایع کېدو دی. هغه ټینګار کړی دی چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادعا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې 40 میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به د نن افغانستان کې یو په وینا یې چې دا د طالبانو وروستی اختر دی. د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو کوچنی اختر مو بختور. زه سید شینواری مو د دې اونۍ اوومې ورځ ته هرکلی کوم. نن خبرې کې چې امریکا بالاخره هغه تر غږ چټک الوتکه وازمویله چې 1500 مایل پر ساعت پرواز به وکولی شي. نړۍ کې بیا د کوچني اختر د لمانځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پیښې نه هم خبرې کوي. تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته. د اختر پیغامونه که د جګړې ګواښونه، ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ، جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي، خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په 40 میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوي ښکاري.
ګوري چې دا کفار مو خطا نه کړي، دا مفسدین مو خطا نه کړي، ورته بیدار اوسئ. چل درته کوي ناکامه کوي مو بې له ډرونه به مو ناکامه کړي، اسلام به درته یوسي، نظام به درته یوسي.
آل جنبشیا یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان، از ملت مردمشان، از فلسطینیا، از همه نیروهای اماس یاد بگیرم.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودند. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد، شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت خود طالبان و سیاستوالو جلال منزنه در اکثر څنګه پیدار مانی کندهار ایگا د حامد کرزی کو راو د حکمتیار کور که په بیلابیلو امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمانځلی. د هیواد په زندانونو کې 1400 خزینه بندیان طالبان وایي هیڅوک یې نه شکنجه کړي، بلکې 1400 بندیان د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ورته برابر کړی.
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل 15 د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلې.
سوالونه او سوچونه دي چې تر اوسه پورې داسې مرجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو غږ واورو. یوه غټه وسیله چې وه هغه ملګرو ملتونه وو، یونیسیار وو، خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي.
بیا هم سره وشي. تیره اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو او بهر سیاسيونو زیاتره اختریز پیغامونه په سیاسي خبرداریو او ګواښونو خلاصه وو. د طالبانو ځای ملای وت الله اخون په خپلو پلویانو غږ کړی، څرنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د ده په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قربانیو ته چمتو اوسئ. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن یې غافل نه دی او ترمنځ یې تبلیغاتو تفرقه اچوي. ملای وتلا نه دی ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی، خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بې له ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګورې ملک د خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېرې شهیدان کړو، ډېرې زخمیان کړو، خپله د خپلو خلکو. که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي، موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای، نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی، موږ به محکمه کولای، موږ به اعدامولای، موږ به وژلی. خو دا راته جوړه وکړه، نه د دنیا په قانون کې وو، نه د شریعت په قانون کې، په هېڅ کې موږ ملامت نه وو. ګورې موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو. ګورې افغانان یاست، هر څه چې مو کړي دي زموږ د خوا څخه معاف یاست. د دې بعد به تاسو موږ پیغور لا هم نه خودم.
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي، اختریز پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی. هغه ټینګار کړی دی چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی، فضا د امریکا په اشغال کې ده، او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري. حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې 40 میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا د لوري طالبانو ته ورکول کېږي. خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به د نن افغانستان کې وي او په وینا یې چې دا د طالبانو وروستی اختر دی.
باز هم جنبش هم رقم مثل که بس چیو پیس آل میشه فکر آل میشه تا که جنبش از کده هم خوبتر مردم ملت خواتا را باشید میکنه اتر فکر را کنه کسی این چی داره؟ اینجا سیست یک آجا شما سیار من کنه از چگر ما این کار را خوب میفهمم.
بل خو الله اختر څوره جوړان دي. طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس سنگزی یو بیان کې چې د شلون ګلو خو خپل زعیم ته اشاره بلل شوی وي د حکومتونو مشران باید خلکو پټ او ګوښه نه وي، بلکې د ده په وینا هر چا چې له ولس ځان پټ کړی له واکه غورځېدلی دی.
والی هر وزیر هر قماندان که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفعل گناز بین مردم در انزوا هستن و حکومت شان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود همیشه در بین مردم میشست و در هر جا همراهشان میشست. حتی اگر یک یهودی یک نصرانی و یک مشرک هم میخواد که با جناب رسول الله صلی الله علیه و آله ملاقات کند، در آن واحد ابراهیم جیده میدانست. و همین دور خلفای راشدینه که و بعد از او تابعین و تابع تابعینه که گذشتن، اینا همشان در بین مردم خود خلق بودن، در بین مردم خود میشتن، از مردم خود میشنیدن که مردمشان چی مشکل دارن.
پختریز پیغامون که در بخوانه ولس مشتر محمد کرزی و محمد اشرف غنی پیغامون بیا تردیر نرم و تقریبا مخاطبی نی ولسونو. در کتنی اختر پا ورس چه پخوا به طول سیاسی لوریو پا یو زای ار کلمونز که و در طالبان لراتلو سر یو وار بیا در اختر منزه تا افغانستان که میش سیاسی لوری بیلو بیلو زاینو که سر راکو چیو. د طالبان ترواک لاندې ارتا د دوی د کابل میشتي کابینې غړي ورکړل شوي، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي کور ته کابل کې پاتې شوي سیاسون د کندهار عیدګاه جومات ته د دوی د کندهار د طالبانو مشرانو او زعیمې خو د اسلامي د مشر کور ته لمانځه لپاره د هغه د ګوند په لګام ورکړل شوي. دغه راز پیدار ماڼۍ ته بیا یو شمېر نور طالب وزیران د دې لپاره ورکړل شوي وو چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لمونځ ادا کړي. طالبانو په کندهار کې د خپل زعیم د لمانځه د امامت لپاره له عیدګاه نه سیمټي دیوالونه راتاو کړي وو او په کابل کې بیا د راپورونو له مخې د ملا امامانو سره خوا کې ساتونکي درېدلي وو. خلکو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې د کابل جوماتونو کې مدرسو ته د اړتیا وړ توکو اخیستو په موخه چندي همکاري شوه، خو څوک پوه نه شول چې د ټولو شویو پیسو ګنډې چیرته یوړل شوې. او د طالبانو د زندانونو د تنظیم اداري مسؤلان وایي دا مهال ورسره د ټول هیواد په کچه 1470 ښځینه بندیانې دي. دوی نه دي ویلي چې کومې اسانتیاوې یې ورته برابرې کړې، خو ټینګار یې کړی ده چې د دوی په زندانو کې ټولې اسانتیاوې دغو ښځو بندیانو ته برابرې دي. بلخوا د جمهوریت پر مهال چې د اخترېزو مناسبتونو په تړاو به لږ تر لږه له ټول هیواده 2000 واړه مجرمین خوشې کېدل. دلته طالبانو ویلي چې د خپل ځایین د خاص شفقت له مخې د اختر په پار 1460 بندیان خوشي کړي دي. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د دغو 1460 بندیانو له ډلې 338 بندیان نارینه، 40 مېرمنې او 23 تنې ماشومان.
چې افغانستان مظلوم ولس ته هم نشي په افغانستان په زندانونو کې به هیچ چا ته اجازه هم ورنه کوم چې په زندانونو کې محبوسینو سره د وناسو ذکرو دغه سره چې څوک ذهني تکلیف ورکي روحي شکنجه ورکي.
که څه هم له څو کلونو راهیسې د بشري سازمانونو او څارونکو لخوا پر طالبانو د بندیانو د شکنجې او زبرغونې تورونه دي، خو د دې ډلې د زندانونو د تنظیم ادارې یو مرستیال حبیب الله بدر وایي هیڅوک به یې ثابته نه کړي چې دوی دې زندان کې څوک شکنجه کړي دي، خو دا مهال ورسره په مختلفو جرمونو کې 40 بهرنیان هم بندیان دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي. د دوی دپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ورته برابر کړی.
او وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د فیسبوک د بندولو یا محدودولو د طرحې د چمتو کېدو بحث غبرګونونه وپارول، اوس د دوی د مخابرات وزارت وایي دا طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او نه هم په بشپړ ډول فیسبوک بندېږي. د طالبانو د مخابرات وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي د فیسبوک د محدودولو طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او پرېکړه پرې نه ده شوې. نوموړي ویلي که دغه طرحه عملي هم شي نو ټول فیسبوک به نه بندېږي، یوازې به یې په محتویاتو ځینې بندیزونه ولګول شي او هغه موضوعات به لرې کېږي چې د ده په وینا له ملي ګټو او افغان کلتور سره په مخالفت کې وي.
په خواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. البته د فیسبوک بندېدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومېږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. فعلا دپاره د طرحه چې ده چمتو ده او طرحه چمتو شوې ده تر څو کابینې ته وړاندې شي. کله چې کابینې ته وړاندې شو له هغې څخه وروسته باید د افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړاو باندې پرېکړه کېږي.
بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت ته غوښتي داسې اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت یو وار په فیسبوک اداره له دې امله د بیان د ازادۍ د مخنیوي تور لګولی وو چې د طالبانو لخوا کارېدونکي د اداراتو اکاونټونه یې تړلي وو.
د ملي راډیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انسټاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوي دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی د ملت ژغ او د خلکو رسنۍ ده او یوازې هغه څه پکې خپریږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي راډیو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو ژغ ته پوښښ ورکړی پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شي او د ملي راډیو تلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاصې کړي.
دا مهال افغانستان کې ګرد د افغانانو لپاره نشراتي ویبسایټونه شبکې او له بهره د خبرونو چمتو کوونکي رسنۍ بندې دي. طالبان وایي یو شمېر رسنۍ د دوی د باور له مخې د اسلام په چوکاټ کې خپرونې او خبرونه نه وړاندې کوي. خو دننه په هېواد کې هم د رسنیو یو شمېر کارکوونکي او مشران چې د طالبانو اسلامي چوکاټ ته داخل شوي بیا هم وخت ناوخت نیول کېږي او سره له دې چې طالبان یې نه مني او د همدې مسلې له امله د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربللي تیر کانفرنس کې هم ګډون یې ونه کړ. خو ملګرو ملتونو یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوجاریک ویلي په دې موضوع کارونه روان دي او که لږ نوی پرمختګ هم پکې رامنځته شي له رسنیو سره به یې شریک. د طالبانو د حکومت بیان د غلام مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو او په دې هېواد کې د یو نامه په شتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. له طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2021 پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیا او چین د ممتنی رایو پرته په 14 موافق رایو تصویب شو پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. اوس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه وایي چې په امنیت شورا کې د دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه دا استازي ونه ټاکل شي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار د روان 2023 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا زر افغان کډوالو د نیولو او په زندانونو کې د اچولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شویو افغان کډوالو کې 8 شپږ څلوېښت قانوني اسناد نه لرونکي او د ای سی سي کارتونو لرونکي او 201 کسان نور د پی او آر کارتونو لرونکي دي. د دغې کمشنرۍ د بیان له مخې تېره مارچ میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 121% یا څلور چنده زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو دې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو تر ټولو زیات شمېر تېر کال ثبت کړی دی. د کمشنرۍ ویلي په تېر 2023 کال کې په پاکستان کې 26,000 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال او له 3,300 څخه زیات د پی او آر کارت لرونکي افغانان کډوال نیول شوي.
تر اوسه پورې داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واوري. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه و یونیسیار و او خیریه ادارې وې هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي. اوس افغان یونیسیار هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کوي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل سي او داسې عجله پریکړه ونیسي. افغان کډوال هم دا ږغ دي نو زموږ د یونیسیار پر کونس
او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته د اپریل 15 پاکستان له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو او شړلو بله لړۍ پیلې. بلخوا د ایران حکومت په دغه هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د هوساینې د هر ډول خدمتونو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمېر ایرانی رسنیو د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بې اسناده کډوال چې په دغه هېواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د هوساینی خدماتو ته بل لاسرسی هم ورنه کړل شي. د ایراني چارواکي په هېواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دا کډوال باید له ایران ووځي او خپل هېوادونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمېر ایراني چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدری د روشان خبرداری ورکړې چې که د کارونو مالکان بې اسناده کډوال په دغه هېواد کې کار وګماري نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې مېشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي ستونزې ډېرې دي چې د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی دی. او سم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو شبکو د افغانستان جنوبي او کوزي پښتونخواګانو خلکو د خپلو اخترویزو لمانځنو او د لمانځه د مراسمو ګڼ اړخونه خپاره کړي دي، خو تر ټولو پام جلبونکي د چمن د پرلت د خلکو د لمانځه مراسمو چې اختر د پرلت په میدان کې ولمانځه. د چمن پرلت چې شپږ میاشتې وشوې له پاکستانه غواړي چې د سپین بولدک په لاره د کرښې دواړه غاړې پښتنو ته له پاسپورټ پرته د کاروبارونو او پنډونو چلولو لپاره اجازه ورکړي. د دې پرلت معترضان ټول هغه مزدوران دي چې په چمن لارې ګنډې او ریړې چلولې او شمېر یې د دوی په وینا څلوېښت زره ناولي، خو د پاکستان حکومت ترې روزګار له ګوتو تروړلی دی. او په ټولنیزو رسنیو د اسلامي نړۍ ګڼو هېوادونو د چهارشنبې په ورځ د کوچني اختر د لمانځنې خبر ورکړ. ان پاکستان هم چې نور کلونه به یې له نړۍ جلا اختر کوو، دا ځل یې په چهارشنبه اختر و. په حرمین شریفینو کې شاوخوا دوه میلیونه وګړو د اختر لمونځونه وکړل. مسجد اقصی ته بیا سره لیدې چې خلک جګړې ځپلي وو شپېته زره کسان لمانځه ته ورټول. انډونیزیا سودان کې بیا د لمانځه تر ټولو ستر سفرونه وتړل. افغانستان کې هم کندهار، هرات، هلمند او خوست هغه بلیتونه وو چې د لمانځه بېساري مراسم پکې وشول. ازادي راډیو په دغه ویډیو کې درته د ګڼو اسلامي هېوادونو د اختر د لمانځه مراسم رانغاړلي. دا وار ډېری هېوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ په امنیت کې تېره شوه. نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د مخابراتي ټکنالوژۍ نړیوال سازمان وایي په ټوله نړۍ کې د تلف شویو او ضایع شویو برقي وسایلو کچه له 2010 کال راهیسې تر 2022 کال پورې 2.5% یا 15% لوړه شوې ده. وایي د 2022 کال تر اخیره پورې د برقي وسایلو د ضایع کېدو کارنی کچه 2.8 میلیونه ټنه وه، خو دوی اندېښنه ښودلې چې تر 2030 کال پورې به دا کچه 2.5% نوره هم لوړه او 2.8 میلیونه ټنه د کال په حساب لوړه شي. که د نړۍ ټول زاړه شوي برقي وسایل راټول شي، د پاریس د ایفل برج له وزن نه به 6000 چنده ډیر وزن ولري، خو که همدا ضایع شوي وسایل په څلوېښت ټنیزو لاریو کې بار کړی شي، 1.5 میلیون لارۍ به پرې ډکې شي. د آی ټي یو نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې د غورځولو وړ او زړو برقي سامان آلاتو لکه کمپیوټر، لپټاپ، موبایل او نور انټرنیټي وسایلو له پلوه 2.5 میلیونه ټنه زیاتوالی راځي. د راپور له مخې دا مهال نړۍ کې یوازې 25% برقي سامان آلات بیرته رغول کیږي یا ریفربش کیږي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې زړو شویو برقي سامان آلاتو کې کارول شوي عناصر 1.5 میلیارد ډالر ارزښت لري. او سږ کال له اختر یو ورځ باندې له افغانستان او پاکستان پرته د نړۍ ګڼو هېوادونو کې د لمر د درنې تندر نیونې او د کال د لومړني کسوف پېښه راښکاره شوه. د کسوف دا ننداره چې ګڼو سیمو کې رڼا ورځ په توره شپه بدله کړه، مکسیکو نه پیل او بیا د امریکا ټکساس، اوکلاهاما، ارکنساس، شمالي امریکا، کاناډا او لویدیځې اروپا پورې وکتل شوه. سویلي امریکا کې بیا لمر په بشپړ ډول تندر نیولی و چې داسې هلته په تیرو 106 کلونو کې نه و تکرار شوي. خو د ناسا په وینا بله داسې پېښه به سویلي امریکا کې په 2009 کال کې کیږي. او امریکا تیره اونۍ له غټ څو چنده چټکه هغه جیټ الوتکه وازمویله چې له 2014 کال راهیسې کار پرې روان کړی. امریکایي کمپنۍ بوم سوپر سونیک ویلي د جوړې کړې XB-1 الوتکې لومړۍ تجربه کامیابه وه او د کالیفورنیا په اسمان کې وزرې وغوړولې، خو کمپنۍ یادونه کړې چې راتلونکو څو میاشتو پورې به د دې الوتکې په لا غوره نتیجه باندې کار وکړي. دې الوتکې په لومړني پرواز کې د عادي الوتکو په څېر 2000 فوټه لوړ د 2.3 مایله پر ساعت چټکتیا سره الوت وکړ، خو راتلونکو وو میاشتو پورې به شاوخوا 15 نور زرو نه تر 1.5 زر کیلومتره پر ساعت رفتار سره پروازونه وکړي چې د چټکې الوتنې ټول ریکارډونه به مات کړي. دا الوتکه به د شوروي اتحاد د سوپر سونیک ټوپولوتو 1.4 ماډل او د برېټانیا له کانکرډ الوتکې هم تیزه وي. XB1 الوتکه له کاربن فایبر نه جوړه ده تر ټولو اوږده کوزه او د الوت د کنټرول لپاره دوه حساسه کمرې لري خو سلفي سره هایدروجنی یا د چاپیریال ساتنې لپاره خوندي الوتکه ده جوړونکي کمپنۍ وایي تر اوسه یې د داسې نور الوتکو د تولید لپاره 130 فرمایشونه ترلاسه کړي دي او د نن اومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو اونۍ یو وخت مو بختور خو له بلې زاویې د اونۍ د ځانګړو مسایلو د شننې لپاره د ازادي راډیو له څپو او پاڼو سید شنواری سره اومه ورځ
آزادی ریڈیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی ریڈیو